Radio. Radio Azadi.
سلام، ستړي مشه سهار مو بخیر. په افغانستان کې 15 بجې دي. تاسو زموږ کله ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوځ د مالیکو دفتر د اکشن بي پورز د اپریل پر 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو 30 شپو کې د مشکوک وسلوالو یوه لویه ډله پر ډیورن کرخه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله، چې امنیتي سرتیرو یې مخه ونیوله او ورسره یې نښته وکړه. د پوځ په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي، خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پوځ دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پوځ په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پوځ دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خلو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د اکشن بي پورس پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي، د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عجل اړتیا لري. تیره اونۍ د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالر عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 تنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1030 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اور لګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو وغوښتل دي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروایي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړل شوه د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په ویلامې کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کورس سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پینګ یانګ هم تایید کړل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي، د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د څرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 زرو ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ. له پاکستان راستنی شوې افغاني کورنۍ د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي.
امیدواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمې دي سرپنا جن نه لرو.
پاکستان ویلی دا ډیورن کرخې په اوږدو کې 350 هغه وسوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو وړاندې ورته یې دا ویرت کړی دي. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتمل تیام غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبرې خبرونه کې. مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د ماریکو دفتر د یکشنبې په ورځ د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو درې شپو کې د مشکوکو وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره یې نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. د پوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا عایده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پي یا کومې بل ډلې هم د پوز د ادا په غبرګون کې څه ویلي نه دي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دا ډول اداوې تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پورې کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعاوې کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په یو بیان کې پر 15 او 28 نیټو د خیبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له تیرو دریو کلونو راهیسې دا نامنې پیښې زیاتې شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر نومړۍ نیټه په خپل میاشتني راپور کې وویل د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمساري د وسلوالو بریدونه په کمساري ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونه هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې پکې 3 مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسي وګړي وشل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرې پر ضد مبارزې دشمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډې ته ویل ملت او امنیتي ادارې د ترهګرې پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان د عایده چې له افغانستانه په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تېره ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو په انډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبه په ورځ د سور پوومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنند پرکاش ویلي دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعاله رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړ اړوي بیا پایل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړای دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلي سوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یک تنشی که در منطقه پوجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه که ورز بلی تا زیادی دون که ننگوانی تا پکتو داده و لیدین اهمیت لری. طبعا که در طالبان و عردی که لحن سر پراخی شی در پاکستان لپاره با اندیختمنون کیوی، خو اوس محل نشو ویلی چه دا لیداکاتا در هند و پاکستان تر من زورستای را منستشوی و
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان یې د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
پاکستان سره اړیکه باید ترنگنه نشی، خو له هند سره د اړیکو درلودل هم ډیر مهم دی، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل شو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي، نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګري ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي و پاکستان له هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ورسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړل. د سیاسي او امنیتی چارو یو شمېر افغان شونون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې لپاره یو پروژه دی چې دغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې لپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ، دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونه د هغه پوښتنې په جواب کې وکړي چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه نا امن ده، هندوستان نا امن دی، افغانستان نا امن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانې د تروسی جوړې شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپلو ادعاو په اړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه په رسمي ډول سند ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور په اړه دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د هغه غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په هوایي ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دورو سره پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کیږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګس را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنه شوو کورنیو و ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیدوار دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور اورو، بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې موسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیل اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي پزاتیم کې کمی سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوې بیټه په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستا شو د وړی بیتی د پوره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مخ ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګی او نور کرنیستو کې اساسي او دوامدار او بو تړکی لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګی او ځنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخی پر باند کړو. ایداغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي، د غرین خدای پیدا کړی دي، د وسیله د غرین او د ځنګل نه و. اوس میګ غوښتنه دا غو چې امن زکه چلل می من زکه دي کنه چې یغه ته میګ داته داس طریقہ جوړه کړي چې او به طریقہ جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپد زمينه مشل غولي.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کوم خپل ونه می لري دغه مندم د خاک وخته دي نه زیات ونه میګ د پټه غرکم کنه ول دي میګ دغه نه وربلې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې دوه تر ضرورت لري ویل تر ضرورت لري ویل سر باندې ته د ویل په خول تر ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د میګ زبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي چې دغه پران میګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه میګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوې نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دغه میګ بیا نو دا سې زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کنه وي چې د کومه غزنو کې استفاده ازنو وخلي دولت ته پاته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی اوسیدونکو د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه وسمرزو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغې وروسته ستاسو پیغامونه.
امیدواره یم دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپنا نه لرو، خیمه دی سرپنا جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې د کډوالو په یو پندغالي کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهه میاستو په ناسته خوایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او تای لاسرسی نسته.
سیو پاکستان کې سیو غړ سیو یم هغه خپل تر هغه دوی دلته نو کور لار نو خل لار خیمه کې غزون نه تیریږي موږ خپل کور کې مومن دوارم ستاده زه خپل مومن دواره ما د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو زما روپې نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم مومن دواره ما د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چاري ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل هم ته خوږیږي لاسونه هم ته خوږیږي هم دومره اندېښنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوې شکایت کوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تا مونږه د چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی راغله خو مې نه دي دلې دي کې خزینه ډاکټر خونه سمته خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل وایي چې برابر شي دا سهوله کوي مونږ غواړو چې تاسو خزینه ډاکټرانه راشي
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاشتنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کیدای سي له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د په راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغېزه لري همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلې شي یا هم د دې خونړۍ دوامدار او بهېږي بلخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور او د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په بنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لویان شرافت زمان سره شریک کړه خو نوموړي په دې اړه تر راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان طبیعت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان مېرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لویدلې ډېر زیات خلک لویدلې دي دا سرکاري اسپیټالونه چې دی وجه ته مثال مراجعه کوي حالت یې هلته بیا خواري نه سره خېږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستا یې کار کېږي که وایستا نه ونه کېږي د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي اسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فرما نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي که چیرې وایسته نه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستانه هر یو د بای هغې ته نهشي کړلی بیا چا کوم د بای هغېږي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښېده ده، نه په شخصي کښېده ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي، دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وسیع سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت تېر شان در وخت تېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګېټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کښې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.